سفر دو.
السلام علیکم. د ماخام شپږ بجې دي. د ازادي راډیو د ورسیو دو خبری مجلو په سر کې ز رضوان مراد له تاسې سره په دې نیم سات خبرونه کې چې په تخنیکی چارو کې را سره امان الله امیرزی همکاري کوي او ری چې جمهور ریاست چارواکي وي امریکا هڅه کوي د لوی دوز رسنیو او سیړنیزو ارګانونو د تبلیغاتو له لارې ل خپل خوښې سره سم امنیتي سند پر افغانستان ومني. د ملګرو ملتونو خاص استازی په افغانستان کې وایي چې نړیواله ټولنه چمتو ده د دې هیواد د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو مالی ملاتړ وکړي. خو له هر څه مخکې له جانقا الکوزي څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
د ناتو عمومي منشي وایي د افغانستان دښمنان هڅه کوي چې پرمختګونه له منځه یوسي خو دوی به اجازه ورنه کړي. افغان حکومت وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ د ستراتیژیکي همکاریو د تړون په کار کې د امریکا تر فشار لاندې دي او عراق له روسیې سره د وسلو پیرنې تړون لاسلیک. افغانستان خبرونه. د ناتو دفاع وزیرانو په برسل کې دوه ورځنۍ غونډه پیل کړه. د دې سازمان عمومي منشي اندرس فوغ رازموسن له غونډې مخکې خبریالانو ته وویل
The enemies of Afghanistan are trying to undermine
The Afghanistan dokhmanan hatsa kawi che da amniyat aw da Afghan zwakuno da jurawlo pa barkha ke shiyo paramakhtagulo la manza yusi kho mung ba warta ijaza war nuklo che pa de maqsad ke barali shi Da NATO umum mulshi ziyat akra pa Afghanistan ke khpol strategiki hadafuno ta jamaniyu
We remain committed to our goal
مونږ په افغانستان کې خپل هدفونو او ستراتیژۍ ته ژمن یو. لکه څنګه چې پلان شوی مونږ د 2014 کال په پای کې د ایساف ماموریت بشپړولو ته ژمن یو. مونږ دغه راز د 2014 کال وروسته نوی ماموریت یعنی د افغان امنیتي ځواکونو روزنې مشورې او مرستې ته ژمن یو. په بل عبارت هدف ستراتیژۍ او وخت کې بدلون نه دی راغلی. افغان حکومت وی افغانستان د واشنگتن او کابل ترمنځ د امنیتی همکاریو د سند د لاسلیکولو په کار کې په پرله پسې ډول د امریکا له خوا تر فشار لاندې دی. د جمهور ریاست د چارو ادارې ویان الرفی فردوس نو ویل امریکا د ځینو لویدیځو رسنیو او تحقیقاتي سازمانونو په واسطه په افغانستان فشار اچوي چې ملحوظات په پام کې ونیسي او د امنیتي همکاریو سند لاسلیک کړي.
دولت افغانستان به او باور داره او ای است که ما
کوم شای چې د افغانستان دولت پر باور لري هغه دا چې موږ باید د مستقیم مذاکرو او سیاسي چنول لاري وړاندې لار شو نه د هغو فشارونو لاري چې موږ بدنامه کړی. تیروانی جمهور رئیس حامد کرزی هم په بارانه رسنیو انتقاد کړی او چې د ناسمو رپورټونو په خبرولو سره د افغانستان پر وړاندې روحیاتي جګړه پیل کړې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نړیوالې ټولنې تر اوسه د رای ورکوونکو د نوم لیکنې لپاره دوی ته بودجه نه ده برابره کړې. د دې کمیسیون رئیس فضل احمد معنوي د مسلې په اړه خپله جدي اندېښنه وښودله او زیاته کړه چې نورې لارې چارې باید وسنجول شي. نوم لیکنه مو باید له سره په داسې معیارونو ترسره کړی وای چې په نړۍ کې معمول او په افغانستان کې د عملي کېدو وړ دي. مونږ نوم لیکنه په همدې ډول ډیزاین کړې وه. له نړیوالې ټولنې او افغان حکومت سره مو هم شریکه کړه مګر ستر مرستندویان حاضر نه شول چې پیسې ورکړي. د افغانستان د 1903 لمریز کال د انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې لګښت $80 میلیون اټکل شوی دی. د ښاغلي معنوي په وینا په راتلونکي یوې میاشتې کې به د انتخاباتو دقیقه نیټه په ګوته او د رسنیو له لارې اعلان کړي. او د نورستان امنیتي چارواکي وایي د پاکستان استخباراتي کړیو او نورو وسلوالو مخالفانو د دې ولایت پر کاندیش ولسوالۍ یو ځل بیا د حملې تیاری نیولی. د دې ولایت امنیه قمندان غلام الله نورستاني ازادۍ راډیو ته وویل شاوخوا 500 تنه وسلوال چې د پاکستان ISI شبکې ملاتړ کوي حملې ته چمتو شوي دي. د نورستاني په وینا د دې ولایت امنیتي ځواکونو هم د حملې د شنډولو لپاره خپلې هڅې چټکې کړې دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. عراق له روسیې څخه د 5.2 میلیارد ډالرو په ارزښت د وسلو پیرلو تړونونه لاسلیک کړي دي. په دې اړه اسناد نن په روسیې کې د عراق د صدراعظم نوري المالکي او د روسیې د صدراعظم دیمتري میدویدف د کتنې پر مهال خپاره شول. په اسنادو کې ویل شوي د وسلو پیرلو تړونونه د اپریل، جولای او اګست میاشتو کې مسکو ته د عراق د دفاع د سرپرست وزیر لخوا لاسلیک شوي دي. په دې اړه زیاتې څرګندونې نه دي شوي. هغه پاکستانی زده کوونکی چې د طالبانو د ظلمونو او وحشت داستانونه لیکلي او نړیوال شهرت ته رسېدلی نن د یو ناپیژانده وسلوال په حملې کې ټپي شوه. سیمه ییز خبریال عیسا خانخیل مشال راډیو ته ویلي ملاله یوسفزی د سوات په مرکز سیدو شریف کې له ښوونځي څخه د کور په لور روانه وه چې وسلوال ورباندې ډزې وکړې. په ډزو کې یوه بله زده کوونکې هم په سر کې په ګولۍ لګېدلې ده. ملاله یوسفزی د سیدو شریف په روغتون کې تر درملنې لاندې ده. نوموړی په تېرو څو کلونو کې د سوات د خلکو د برخلیک په اړه لیکنې کړې، د پاکستان او نړیوالو سازمانونو جایزې هم ګټلې دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن په داسې حال کې د یونان له صدر اعظم انتونیس ساماراس سره خبرې پیل کړې چې په مرکز اتن کې د هغې د سفر پر ضد مظاهرې روانې دي. د جرمني صدر اعظم د شپږو ساعتونو لپاره یونان ته تللی او د ایرو ساحل بحران راهیسې چې درې کاله وړاندې پیل شوی د یونان ته د هغې لومړنی سفر دی. د مرکل د سفر پر مهال په مرکز اتن ښار کې په شاوخوا وزره پولیس ځای په ځای شوي، خو بیا هم ستر شمېر کسانو نن ستره مظاهره وکړه. پولیسو په مظاهره کوونکو اوخ کې بهاونکي آغاز هم استعمال کړ. د یونان حکومت له پور ورکوونکو هیوادونو سره خبرې کوي چې د 130 میلیارد یورو د مالی ضمانت بله برخه هم ترلاسه کړي. که د یونان حکومت د دې پور د 1.5 میلیارد ترلاسه نه کړي، د نومبر د میاشتې په پای کې ممکن دیوالیه شي. او فرانسوي او امریکایي ساينسپوهانو سرګي هاروشي او ډیوډ واینلند په فزیک کې د 2012 کال نوبل جایزه وګټله. دا اعلان د نوبل د اسامبلی یو غړي د سویډن په مرکز سټاکهولم کې وکړ. هاروشي او واینلند چې دواړه 88 کلن دي، د رڼا د ذراتو او مادې ترمنځ د ارتباط په اړه څېړنې او تجربې کړې دي. د سویډن د ساینس شاهي اکاډمي وایي په دې څېړنې سره به د زیات دقیق ساعت جوړولو ته لار هواره شي او په راتلونکي کې به د وخت لپاره یو نوی معیار او اساس کیږدي. دا څېړنه به د غراض د ضروري فزیک پر اساس د سوپر فاسټ یا بیخي تیز کمپیوټر په جوړولو کې هم وکارول شي. د نوبل کمیټې د دوشنبې په ورځ د حجراتو د تولید د څېړنې په برخه کې د طب جایزه د انګلستان جان ګورډن او د جاپان تبا یا ماناکاتا ورکړه. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د جمهوریت ریاست مقامات وی امریکا هڅه کوي د لویدیځو رسنیو او څېړنیزو اورګانونو د تبلیغاتو په واسطه له خپلې خوښې سره سم یو امنیتي سند پر افغانستان ومني. د مشرانو جرګې نن په خپل عمومي غونډه کې د بحران د نړیوالې ډلې لخوا د خپور شوي رپورټ په اړه جدي غبرګون څرګند کړی. دا هم په یو مفصل رپورټ کې اوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازي وایي چې نړیواله ټولنه چمتو ده د دې هیواد د جمهوري ریاست له راتلونکو انتخاباتو څخه مالی ملاتړ وکړي. په هلمند ولایت کې زرګونو کسانو په کابل کې د خونې او روزنې د پوهنتون د برهان الدین ربانی په نامه د خونې او روزنې د پوهنتون د نومول کېدو په ضد مظاهره وکړه.
موږ به د هلمند پر ځوانانو باندې غږ وکړو، هغه به هم د کابل ځوانانو د حقوقو د دفاع په خاطر په هلمند کې هم داسې تظاهرات وکړي.
دا ناتو منشي د ترکیه او سوریه ترمنځ خړ ته په بروکسل کې اشاره وکړه. ویل چې ناتو بل ترکیه څخه دفاع وکړي او وسلوالو په سواد کې پر ملالی یوسفزی چې د ماشومانو نړیواله جایزې ته نومول شوی ډز کړي او هغه ټپي کړي ده. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په اف ام سل اشاریه 15 په سربیره په انټرنیټ کې په ازادي رادیو .com یا .org باندې هم په مستقیم ډول اوریدل شي. د جمهوریت ریاست چارواکي چې امریکا هڅه کوي د لویدیځ رسنیو څېړنو زورګانونو د تبلیغاتو لاره ل خپل خوخ سره سم امنیتی سند پر افغانستان ومني. د دې موضوع په اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې او خو اوس له بروکسل څخه هم دا شیبه د ازادي رادیو خبريال سلطان محمد سرور سره د ټلیفون په لګه کړي. سرور سه په بروکسل کې د ناتو دفاع وزیرانو غونډه جوړ شوې ده او ټاکل شوې چې په دې غونډه کې د افغانستان پر مسأله خبري وشي. سبا ته د افغانستان په مسأله باندې خبري اترې کیږي. د دې غونډې د اجنډا مهمه موضوع څه ده؟
د غونډې د اجنډا لټول مهمه موضوع هم د افغانستان ده. د ناتو عمومي منشي اندرس فاګراسنسن مخکې دې چې غونډه پرانیزي نن خبريالانو ته ویل چې افغانستان د اجنډا په سر کې دی. د ویل چې د افغانستان دښمنان وړي چې د ناتو د متحدینو او افغانانو ترمنځ د افغان ځواکونو ترمنځ درز رامنځته کی، خو دوی به بریالي نشي. د په دې خبره حقوق بریدون ته اشاره کوله چې د افغان ځواکونو ترمنځ بهرنیو قواو باندې شوې دي. د ناتو دفاع وزیران په بروکسل کې د دغه سازمان په مرکزی دفتر کې د خپلې دو ورځنۍ غونډې په ترڅ کې په کوسوفو او افغانستان کې د ناتو د ماموریتونو او د غړو هیوادونو د دفاعي ځواک په پیاوړتیا سره خبرې کوي. د افغانستان په اړه تمه ده چې د ناتو او هغو هیوادونو دفاع وزیران چې په افغانستان کې ځواکونه لري په افغانستان کې د خپل ماموریت د پرمختګ په اړه خبرې وکړي او د مرستې مشورې او روزنې تر عنوان لاندې د خپل هغه ماموریت لومړۍ مرحله تصویب کړي چې په 2014 کال کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته ده پلان پلی کیږي.
بله،
دوی د دغه ماموریت د تفصیلاتو په اړه سره خبرې کوي. بله
سرور صاحب، له دې غونډې مخکې د ناتو سرمنشي نن هم څرګندونې کړې د افغانستان په اړه. څه ویل
د افغانستان په اړه؟ دوی ویل چې مونږ زیاتې خبرې د هغه په اړه وي، د دغه وروستیو بریدونو په اړه چې د افغان عسکرو له منځه په بهرنیو ځواکونو شوي دي. ده وویل چې دا موضوع مونږ جدي نیولې ده او افغان حکومت هم په دې اړه اقدامات کړي او مونږ هم اقدامات کړي دي، او تمرکز زیات په دې باندې و چې دغه ډول هڅې او کوششونه د افغانستان د دښمنانو لخوا په افغانستان کې د ناتو په ماموریت باندې یا د ماموریت په مهالویش او اهدافو او کړنلارې باندې کوم تاثیر نشي کولای.
ډیره زیاته مننه دوستانو سلطان محمد سرور چې له بروکسل څخه د غلطه د افغانستان په اړه د ناتو د دفاع د وزیرانو د غونډې او د ناتو د سرمنشي د څرګندونو په اړه معلومات راکول.
خبری مجله اوري.
د جمهور رئیس چارواکي وی چې امریکا هڅه کوي د لویدیځو رسنیو او څېړنیزو اورګانونو د تبلیغاتو لالارې خپل خواخې سره سم امنیتي سند پر افغانستان ومني. په عین حال کې د سیاسي چارو څېړونکو وی چې افغان حکومت په دې ډول سرګندونو له نړیوالې ټولنې څخه فاصله نیسي. نسیم شفق په ریپورت لري.
افغان حکومت وی چې د امریکا په لمسون د لویدیځو رسنیو او تحقیقاتي اورګانونو له تبلیغاتو سره سره به له متحده ایالاتو سره د ستراتیژیکو همکاریو په امنیتي سند کې له خپل ملي ګټو څخه پښه نه شي. د جمهوری ریاست د چارو د اداري ویان رفی فردوس د سه شنبه په ورځ په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې متحده ایالات هڅه کوي تر څو د لویدیځو رسنیو او څېړنیزو اورګانونو له لارې پر افغان حکومت فشار وارد او لدې لارې له خپلې خوښې سره سم له افغانستان سره امنیتي ستراتیژیک سند لاسلیک کړي. د ښاغلي فردوس په خبره افغان حکومت له امریکا سره په امنیتي برخه کې ستراتیژیک همکاري غواړي، خو په دې برخه کې به یو لویشت هم له خپلو ملي ګټو څخه تیر نه شي.
ایالات متحده امریکا با استفاده از مطبوعات دست داشته
دی وی د امریکا متحده ایالات له هغو رسنیو نه په ګټه اخیستنې چې په واکې لري د امنیتی ستراتیژیک سند ترلاسه کولو ته خپل ټول پام اړولې دی. د بحران د نړیوالې ډلې خبر شوی راپور هم له همدې ډول راپورونو او تبلیغاتو څخه دی چې په افغانستان کې د موجودو واقعیتونو پر خلاف دی
موجود در کشور می باشد.
د موبایل چې د افغانستان د بهرنۍ او چارو وزیر له امریکایي اړخ سره د دې امنیتی ستراتیژیک سند په اړه خبرې اترې کوي او د دې سند د لاسلیک کېدو لپاره د ښاغلي فردوس په خبره تبلیغات نه بلکې خبرو او بحثونو ته اړتیا شته. د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو د امنیتی سند په اړه لومړنۍ خبرې اترې څو ورځې مخکې په واشنگتن کې وشوې. افغان حکومت پر دې سند ټینګار کوي، خو ولسمشر کرزی څو ورځې وړاندې څرګنده کړه که چیرې امریکا افغان ځواکونه تجهیز او سنبال نه کړي ستراتیژیکې اړیکې معنی نه لري. خو په عین حال کې د سیاسي چارو سیډونکو پر افغان حکومت د لویدیځو رسنیو او څېړنیزو سازمانونو انتقادونه رواني جنگ نه بلکې دوستانه انتقادونه بولی چې د حکومت د اصلاح او تقوی لپاره کیږي. د بحران نړیوالې ډلې په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې افغان حکومت ډېرې ستونزې لري، امنیتي ځواکونه یې کمزوري دي او ښایي چې له 2014 میلادي کال وروسته له سقوط سره مخامخ شي. خو د افغانستان ولسمشر حامد کرزی تیره اونۍ په خپل خبري کانفرنس کې دا راپورونه منفي تبلیغات او د افغان حکومت پر ضد د امریکا او لویدیځ لخوا رواني جنگ وباله.
و امر دل چې ولسمشر کرزی ویلی چې لویدیز مطبوعات د افغانستان په وړاندې رواني جګړه کوي، خو په بل خوا بیا د مشرانو جرګې نن په خپل عمومي غونډه کې د بحران د نړیوالې ډلې لخوا د خپور شوي رپورټ پر جدي غبرګون وښود. دوی ویل د دې ډلې لخوا د دغه شان رپورټ خپرېدل د افغانستان په کورنیو چارو کې ښکاره لاسوهنه ده. دغه سناتورانو د افغانستان له حکومت څخه وغوښتل چې د لویدیز لخوا د دې ډول رپورټونو د خپرېدو مخه ونیسي. د ناورین نړیوالې ډلې دوه ورځې مخکې رپورټ ورکړ او پکې ویلي چې ښایي له 2014 کال روستا افغان حکومت له سقوط سره مخ شي. نور حل د محمد ویس سمین پر رپورټ کې ورو.
دا یو شمیر سناتورانو په باور د لویدیز لخوا د دغه شان راپورونو خپریدل د افغان امنیتي ځواکونو روحیه کمزوري او وسلوال مخالفان پیاوړي کوي. د مشرانو جرګې غړو د سه شنبې ورځې په عمومي غونډه کې د ناورین د نړیوالې ډلې لخوا خپور شوی راپور رد کړ او ویې ویل چې دغه ډله د جاسوسۍ ځالې په توګه په سیمه کې ستونزې رامنځته کوي. د دغو سناتورانو په خبره یاده شوې ډله باید د دغه راپور د خپرولو له امله د افغانستان له حکومت نه بښنه وغواړي. د مشرانو جرګې غړي ګلاله اکبري وایي
زده د افغانستان په موضوعاتو کې لاس وهنه او بیادبی بولم. دوی غواړي د افغانستان د خلکو روحیه کمزوري کړي او د افغانستان د دښمنانو لپاره لوی لاسته راوړنه رامنځته کړي. زه هیله منم چې منفي ځواب ورته ورکړل شي. څو بل ځل هېڅ سیاسي ډله ونه شي کړی چې د افغانستان پر وړاندې دغه شان مغرضانه خبرې ولري.
دا بحران د نړیوالې ډلې په راپور کې چې دوه ورځې مخکې خپور شو راغلی چې د افغانستان حکومت کمزوری دی او ښایي چې له 2014 کال وروسته سقوط وکړي. د سناتورانو د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې د افغانستان له حکومت څخه وغوښتل څو د دې ډول راپورونو خپرونکو ته جدي ځواب ورکړي. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد علام عزدیار په دې اړه وویل
د افغانستان حکومت باید د ناورین د نړیوالې ډلې د راپور په اړه جدي او مناسب دریځ غوره کړي. له بلې خوا له 2014 کال وروسته چې کومې اندېښنې شته او د افغانستان له خلکو سره موجودې دي، باید د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د سمبالولو او پیاوړتیا په برخه کې زیاتې هڅې وشي. په اوسني وضعیت کې دغه شان راپورونه د دښمن روحیه پیاوړې کوي او برعکس د افغان ځواکونو روحیه کمزوري کوي. موږ هیله من یو چې د دې ډول مواردو څخه چې په حقیقت کې د دښمن ژرندې ته د اوبو تېرول دي، دوی باید مخنیوی وکړي.
د بحران د نړیوالې ډلې د راپور د خبرېدو په خاطر نړیوالې ټولنې هم جدي غبرګون وښود او هغه یې له واقعیت نه لرې وباله. په همدې حال کې د افغانستان جمهوري ریاست هم د ناورین نړیوالې ډلې لخوا د دې ډول راپورونو خپرېدل په کلکه رد کړل او ویې ویل چې د داسې راپورونو د خپرېدو تر شا د هغو هیوادونو استخباراتي کړۍ لاس لري چې د دغه هیواد د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د لاسوهنې او مداخلې په فکر کې دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور من درکو قضاوت پخپل وکړی.
په کابل کې د ملګرو ملتونو خاص استازي وایي چې نړیواله ټولنه چمتو ده د دې هواد د جمهور ریاست لراتونکو انتخاباتو مالی ملاتړ وکړي. د خبر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازي په داسې حال کړ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نو ویل چې د نوملیکنې د پروسې لپاره نړیوال ورته بودیجه نه ده برابر کړې. په دې اړه نور د جمیلې ظریف په رپورټ کې ورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازی وایي نړیواله ټولنه د راتلونکو انتخاباتو د مالی مرستې په برخه کې لیوالتیا لري، خو ټینګار کوي چې باید د شفافو او عادلانه انتخاباتو د ترسره کولو لپاره هڅې وشي. یانکوبیش د سه شنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې نړیواله ټولنه چمتو ده څو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د مالی منابعو په چمتو کولو کې مرسته وکړي، خو هغه روښانه نه کړه چې نړیواله ټولنه د انتخاباتو په برخه کې څومره مرسته کوي.
نړیواله ټولنه د افغانستان له انتخاباتو ملاتړ کوي. دا زموږ ګډه لیوالتیا ده چې له دیموکراتیک، قوي او آزاد افغانستان نه یې کوو. موږ له دې پرته کوم بل هدف نه لرو. زه نه یوازې د ملګرو ملتونو بلکې د نړیوالې ټولنې په استازیتوب خبرې کوم. هغه دا چې موږ د مالی ملاتړ تر څنګ د افغانستان انتخاباتو څخه هر ډول ملاتړ کوو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازي وویل چې افغان حکومت باید د راتلونکو انتخاباتو لپاره خپلې مالي اړتیاوې روښانه کړي. هغه وویل چې د ښو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره د افغانستان د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره خبرې اترې پیل کړي دي. یانکوبیش وایي چې د ښو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د افغانستان له امنیتي ارګانونو او ایساف چارواکو سره هم خبرې کوي. هغه په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې د انتخاباتو په برخه کې ځینې ستونزې هم موجودې دي.
هو، د انتخاباتو په اړه اندېښنې او اوازې موجود دي، خو زه تل له ولسمشر کرزي څخه اورم چې د جمهوري ریاست انتخابات به د اساسي قانون سره سم ترسره شي. له ولسمشر نه نقل قول کوم چې په خپل روسي خبري کانفرانس کې وویل 100% کې به انتخابات په خپل ټاکلي وخت ترسره شي.
په ټاکلي وخت د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه د ولسمشر کرزي له تازه ډاټ سره داسې اندېښنې شته چې سیاسي او امنیتي تحولات د انتخاباتو پر وړاندې خنډ او مانع وګرځي. د بحران د نړیوالې ډلې په تازه خپور شوي راپور کې راغلي چې داسې ښکاري ولسمشر کرزی لیواله دي چې له هرې وسیلې څخه په ګټې اخیستنې خپل واک دایمي کړي، خو افغان حکومت د دې راپور ټولې برخې رد کړې دي. د افغانستان د اساسي قانون له مخې د دې هېواد د جمهوري ریاست انتخابات باید په 2014 میلادي کال کې ترسره شي.
په هلمند کې سلګونو ځوانانو د فرهنګي ټولنو غړو لارونه کړ او د دوشنبه په ورځ په کابل کې د محصلانو سره د پولیسو ناوړه چلن وغند او د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د کابل پانتون د نامه پر سر راپورته شوې لانجه په سولهیز ډول هواره کړي. په دغه نور حال لسیمې د ازادي راډیو خبرې اړه کوي.
په هلمند کې د سلګونو ځوانانو فرهنګ پالو او د ولایتي شورا غړو د وسولیز لاریون په ترڅ کې د کابل پوهنتون د نوم اړولو سره مخالفت څرګند کړ او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې هغه کسان محاکمه کړي چې تیره ورځ محصلین وهلي او زندانی کړي دي. دوی له ځان سره ګڼ شعارونه لېږدول چې پکې راغلي به ملي نومونه او مرکزونه باید سیاسي نه سي. لاریون کوونکي د ژورنالیستانو د دفتر مخې ته راټول شو او په یوه آواز د کابل پوهنتون له محصلینو سره خپل ملاتړ اعلان کړ. دوی ویل که چیرې حکومت په دې برخه کې منځګړیتوب نه کړي او د پوهنتون نوم بیرته پخوانی نه کړي، لارونونه به نور هم پراخه کړي.
د دولت یا د پولیسو د ناشه چلند په خاطر چې د دوی سره ظلم سوی دی او دوی وهل سوي دي، ټکول سوي دي، موږ دغه غندو. موږ به د هلمند پر ځوانانو باندې غږ وکړو، هغه به هم د کابل د هغه ځوانانو د حقوقو د دفاع په خاطر په هلمند کې هم داسې تظاهرات وکړي.
نو دغه ځوانان دلته په دې خاطر راټول سوي دي تر څو د هغو ملاتړ وکړي. اول خو په اول قدم کې دغه سیاسي خاص نوم چې پر دې پوهنتون شې دغه هم غندو. خو نن مو هدف دا دی چې د دغه خلکو ملاتړ وکړو. د محمد یار دی او دغه د ملګرو چلته بدین سوي دي.
ما ډېر داسې مثالونه لیدلې چې بعضې ښوونځي دلته په سیاسي نومانو باندې سوي دي، خلکو سپارښتنه ځنه کړې دي.
د کابل پوهنتون محصلینو وروسته له هغه په یو لاریون لاس پورې کړ چې د ولسمشر د یو فرمان له مخې د تعلیم او تربیې پوهنتون د سوري د عالي شورا د پخواني مشر استاد برهان الدین رباني په نوم ونومول شو. په هلمند کې لاریون کوونکو ګواښ وکړ که چېرې دولت او د سولې د عالي شورا اوسنی مشر او د برهان الدین رباني زوی صلاح الدین رباني د محصلینو سره مرسته ونه کړي او د رباني نوم له پوهنتون څخه لرې نه کړي، نو زرګونه نور کسان به هم لارو کوڅو ته راوباسي او تر هغه به مظاهرې ته دوام ورکړي چې دولت مجبور سي او خپله پرېکړه واخلي.
لکه څنګه چې دغه موضوع جمهور رئیس د خوا څخه د سولې د عالي شورا ښاغلي صلاح الدین رباني په واک کې ورکول شوې ده، نو زموږ د صلاح الدین رباني څخه په کلکه دا غوښتنه ده چې دغه موضوع چې دوی د سولې د عالي شورا رئیس دی دغه تعقیب کړي او د محصلینو سره زموږ سره د ملت سره دا مرسته وکړي چې دغه مشکل په سولې ډول حل کړي. که چیرې دغه مشکل دی حل نه کړي، نو د ده مشروعیت تر سوال بل لاندې راځي. که دا کار په سولې ډول سرته ونه رسیږي، نو دوی به د جنگ د شورا د رئیس یا د جنگي شورا د رئیس په توګه خلکو ته معرفي
شي. لاریون کوونکې اکثره په دې خاطر غوسه و چې دولت هغه محصلین چې په سولې لاریون راوتي و وهلي او زندانی کړي دي. دوی وایي دولت د بیان د ازادۍ مخه نیسي او محصلین نه پرېږدي چې خپله غوښتنه د لاریون له لارې و چارواکو ته ورسوي. لاریون او مظاهره په دیموکراتیکو دولتونو کې د بیان د ازادۍ یو اصل دی. که چیرې په ورانۍ وانه وړي، خلک حق لري چې په دې ډول خپلې غوښتنې او نارضایت تر خپلو دولتونو پرې ورسوي. محمد الیاس دی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د سوات اوسیدونکي ملالۍ یوسفزۍ چې د ماشومانو نړیوالې جایزې ته نومول شوی او د پاکستان د حکومت لخوا ورته د ملالۍ یوسفزۍ په نامه د امن ایوارډ ورکړ شوی دی، په سوات کې د وسلوالو په یو برید کې سخته ټپي شوې ده. له دې سره د هغې د ښوونځي درې نورې انجونې هم ژوبلې شوې دي. په دې اړه له سیمې د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن انګار رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا په سوات کې امنیتي مقامات وایي د سولې نړیوالې جایزې ګټونکې ملالۍ یوسفزۍ له یو وسلوال بریده روغه ووتله. د ځایي امنیتي مسؤلینو د معلوماتو له مخې پر نوموړي د سې شنبې په ورځ ماسپښین مهال په داسې حال کې وسلوال برید وشو چې له ښوونځي څخه د کور پر لور روانه وه. د سوات په مرکز مینګوره کې د پولیسو یو افسر رفیع الله د سیمې نه د تلیفون پر لیک ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې پر ملالۍ سربیره یوه بل زده کوونکې هم ټپي شوې.
پلین کوچ کی دی ناستی او دو کسان نامعلوم راغلی دی او گاڑی او سپوسی کرے او ڈزی کری دی
ملالا نور زکون کو سره او زید خوانزی په موټر کې سپرو او غختلې چې د کور پر لور وخوځيږي خو ناڅاپه پر د دوه تنو موټر سایکل سپرو له خوا ډزې وشوې. نو موړي د ځای روختون د ډاکټرانو له قوله د ملالې روغتیایي وضعیت ډاډمن وباله، خو زیاته کړه چې په دغه روختون کې تر لومړنۍ جراحي عملیاتو وروسته پیښور ته لیږدولې او تمه ده چې پاتې عملیات به هم بریالي ترسره شي. د سواد سیدو شریف سیمې اوسیدونکي 14 کلنه ملالې یوسفزۍ چې لا په ښوونځي کې زده کړې کوي له 2009 میلادي کال راهیسې په سیمه کې د بشري حقوقو د یوې فعالې په توګه پیژندل کیږي. نوموړی په 2009 کال کې په داسې حال کې چې د مولانا فضل الله په مشرۍ وسلوال طالبان پر سوات واکمن و، د ګل مکۍ په مستعار نامه د یوې نړیوالې رسنۍ لپاره کالمونه لیکل. نوموړی په سیمه کې د ښځمنو پر وړاندې د سخت دریځو وسلوالو د زور زیاتي، معارف ته د ورپېښو مشکلاتو او نورو هغو مشکلاتو او مسایلو په باب چې د سخت دریځو د فعالیتونو له امله رامنځته شوي وو لیکنې کولې. ملالې په کم عمرۍ کې نړیوالو ته د سوات سیمې د خلکو ستونزو په رسولو سره 13 میلادي کال یوه نړیواله جایزه هم وګټله. د دې ترڅنګ د پاکستان مرکزي دولت او د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت هم په 2 جایزو ونازوله. دا دې راپور تر لیکلو پورې لا د دې پیښې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی، خو په تیرو وختونو کې وسلوالو طالبانو د ورته ډیری پیښو مسؤلیت منلی دی. که څه هم د 2009 میلادي کال د پوځي عملیاتو په نتیجه کې سوات په بشپړه توګه له وسلوالو طالبانو نه تصفیه شو، خو د ځایي خلکو د معلوماتو له مخې دغه ډله لا هم په سیمه کې فعالیت لري او وخت ناوخت ورته بریدونه کوي. مجیب الرحمن انگار، ازادي راډیو، پېښور.
د ناټو عموم منشي د ترکیه او سوریه ترمنځ شخړو ته په بروکسل کې اشاره وکړه او څرګنده کړه چې ناټو به له ترکیه دفاع وکړي. یو شمېر سیاسي څېړونکي وایي داسې فکر کوي چې ناټو به د ترکیه او سوریه په خپلمنځي شخړه کې ځان ګیر نه کړي، ځکه چې ناټو په افغانستان کې بوخته ده. احمد شیبر پر رپورټ لري.
د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن په بروکسل کې خبريالانو ته وویل ناټو دې ته چمتو ده چې د خپل غړي هیواد ترکیه ملاتړ وکړي. ښکاره خبره ده چې ترکیه دا حق لري چې له نړیوال قانون سره سم د ځان دفاع وکړي. زه به دا هم ووایم چې دا څرګنده ده چې ترکیه کولی شي چې د ناټو پر تړون تکیه وکړي. موږ له اړتیا سره سم د ضرورت په وخت هغه پلانونه لرو چې ترکیه وساتو او ملاتړ یې وکړو. تیره اونۍ پر ترکیه د سوریې له لورې د هوان ډزې وشوې چې 15 ترکي ملکیانې ووژل. تر دې پیښو وروسته دواړو لوریو په سرحد کې پر یو بل ډزې وکړې او اسوسییټډ پریس اژانس د ترکیې د ولسمشر د ادارې په وینا د یو شمېر رپورټونو یادونه کوي چې لږ تر لږه 15 شپږ جنگي الوتکې اوس د سوریې سرحد ته نږدې ترکیې ځای پر ځای کړې دي. ترکی چارواکو تیره اونۍ موضوع ملګرو ملتو ته راجع کړه او له سوریې وغوښتل چې بیا داسې ونه شي، خو پرون د ترکیې د ولسمشر ویان بلند ارنیچ په انقره کې خبرداری ورکړ که بیا د سوریې لخوا ډزې وشوي ترکی پوځیان به لاس په کار شي. نننه وروسته که د سوریې لخوا پر موږ کوم برید کېده موږ به سمدستي ځواب ورکوو. د حکومت قاطعیت په دې برخه کې واضح دی او د ترکیې وسلوال ځواکونه به د حکومت له لارښوونې سره سم هر برید ته دستي ځواب ورکوي. د ناټو غړو هیوادو د سوریې له لوري پر ترکیې ډزو ته اندېښنه څرګنده کړې ده، خو اسوسییټډ پریس اژانس د یو شمېر سیاسي څېړونکو په وینا وایي په داسې وخت کې چې د ناټو ځواکونه په افغانستان کې په جګړې بوختي او هڅه کوي چې امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپاري، ناټو ته به ګرانه شي چې په یو وخت په یوې بلې شخړې کې ځان راګیر کړي.
خبری مجله اوري.
د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د مخدره موادو د کنټرول د ادارې مشر ازادي راډیو ته په ځانګړې مرکه کې ویل چې په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید د کمول لپاره د سیمې د سوداګرۍ وده مهمه ده. د دې مرکې نور جزئیات له فرشتې جلال سي اورو.
د ملګرو ملتونو د دغه ادارې مشر یوری فیدوتوف وایي چې د پولو د ټینګې څارنې ترڅنګ په سیمه کې د سوداګرۍ پراختیا په افغانستان کې د مخدره موادو ستونزه حل کولای شي. سږ کال د افغانستان په ډیرو سیمو کې د کوکنارو کښتنه مرز وهلی وو، خو کروندګرو د لوړې بیې په خاطر بیا هم کوکنار کرلی. آیا دا څرګندوي چې د کوکنارو د کروندو ویجاړول د کوکنارو د کښت په لمن جوړولو کې مرسته نسی کولای، نو باید د کروندګرو لپاره د بدیل کښت امکانات برابر شي؟ شاغلی فیدوتوف د ازادي راډیو د دې پښتنې په ځواب کې وویل
One of the most important and topical is to not only to continue this campaign of
سمج. یو مهم هدف د کوکنارو د کښت لمنځه وړل دي چې په بریالیتوب پرمختي روان کال په افغانستان کې د مخدره موادو په وړاندې په مبارزه کې 110,000 هکتار ځمکه د کوکنارو د کښتونو څخه پاکه شوې چې د تیر کال سره په پرتله زموږ پرمختګ څرګندوي. خو دا هم سمه ده چې د منځتللي کښتونه په افغانستان کې د کوکنارو د ټول کښت 10% جوړوي. د ملګرو ملتونو د سازمان د مخدره موادو د کنټرول د ادارې مشر وایي چې دوی یوازې د کوکنارو د کښتونو په لمنځوړلو اکتفا نه کوي، بلکې افغان کروندګرو ته د ژوند د شرایطو د ښه کولو او هغوی ته د مشروع عوایدو د پیدا کولو لپاره هم فعالیت کوي. یوری فیدوتوف د ازادي راډیو د خبریال سره په مرکه کې وویل چې دې هدف ته د رسیدو لپاره باید سیمه ایزې او نړیوالې همکاري زیات سي، سوداګریزو فعالیتونو ته پراختیا ورکړل سي، کاري زمینه خلکو ته برابر سي او افغان کروندګرو ته زراعتي مارکیټونه جوړ سي. د وویل سیمیتا د سفر په ترڅ کې ما یو شمېر افغان چارواکي ولیدل. ما په کابل او ولایاتو کې د چارواکو سره خبرې وکړې او هغوی د بیلابیلو زراعتي محصولاتو د صادرولو پر پراختیا او د سیمه ایز تجارت د ګړندیتوب لپاره د ګاونډیو هیوادونو سره پر پوله د نویو لارو پرانستل کېدو ته خوشبیني څرګنده کړه. دا بلشترژه په سرحدي ولایتونو کې د خلکو لپاره د مشروع عوایدو د پیدا کولو زمینه ته پراختیا ورکړي. د ملګرو ملتونو د ادارې مشر ویلي چې د افغانستان د ناخالصو کورنیو عوایدو د 10% پورې د مخدره موادو د قاچاق په څیر د غیر مشروع لارو څخه ترلاسه کیږي. د دې عوایدو څخه پرته به افغانستان یوازې په نړیوالو مرستو اتکا کوي. چې د شاغلي